السلام علیکم ل غرمې نمخ کې لس بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي اوري چې د افغانستان د سولې علي شوراوی طالبانو په وروستیو غیر رسمي خبرو کې د ښځو پر وړاندې خپل دریس کافی نرم کړی دی په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې پخوانه شیانو د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درمل نه شوي ده وایي چې بیکاري او اوزګارتوب بیا نشو ته مجبوره کړي دي نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکې د دفاع وزارت چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د هغو دوو غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبر نیولې چې د دې په وینا د وسلوال لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک موقعیت لري په بغلان کې تیره ورځ ناوخته د بین 14 له امله څلور ملکیان وژل سوي دي او په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي وس هم بشپړ خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوو غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دې په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د دفاع وزارت اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیمو نیول به د یمګام ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي دوی د جرم ولسوالۍ لور ته چې زمر ځواکونه پراغ راغک او د خستک په خوله کې وو موږ پرمختګ کړی او زمر ځواکونه دوه ستراتیژیک لوري څوک ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر سر لاندې دي وسلوال مخالفینو د شنبې په ورځ یمګام ولسوالۍ ونیول خو افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي په بغلان ولایت کې 13 ورځ نه وخت د مین ای وی 14 لشتل څلور ملکان وژل دي د بغلان د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي رادیو ته مین د ملکانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودې ده نو مړی ولي په بورکی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه هم شوی ده د دولت وسلوال مخالفینو په بغلان کې د ورستي 14 پاړه سندي ویلي د ولسرګه دوهم رستيال وای چې د دفاع وزارت د کاندید اسنادو د سیړنې بهیر بشپړ سوی دی محمد نذیر احمدی ازادي رادیو ته ویل راتلونکي ونی به پریکړه وسی چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی به څه وخت د ولسمشر یا د ولسمشر د یو مرستيال خو ولسرګه کې ته معرفي کیږي شاغله استانګزی اوس مهال د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه کار کوي او رسل دی چې خپل کاري پلانونه به په ولسرګه کې تشریح کړي نو د اعتماد رايو صندوق به ورته اکشول سي استانګزی چې مخکې سولی دالی شورا د دارالنشاد رئیس دند درلوده شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دفاع وزیر په توګه ونومول سو ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاروي د سازمان لیاسارک له غوړو غوښتې دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د سارک له هغه پلاوي چې سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان سفر کړی وو په کتنې کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د استخراج پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د پوینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي بامیان ولایت د چمې په ورځ د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاري او د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول سو ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي د اجرا رئیس عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ د اجرا ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هڅه وکړي
حکومت افغانستان تقاضا و توقعی که دی سفر دارا
دی وی لدی سفر سخه دا افغان حکومت تم افغانستان تا دا مقابل لوری دا مرستو جلب او دا برشنا ترانزیت سوداگری احوام دارست دا گازو او تیلو دا صدور پا برخو که دا موافقو لسلیک دی د شغلی فیصل پوینا اجرا رئیس به د شنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي عبد الله د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ لس پله، یو یورو 60 افغانۍ 60 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 اتیا پله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 90 پله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم اشاره غلست په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړنی نتایج شایي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. په داسې حال کې چې نیمایي رای شمیرل سوي د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 24.8 رای په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره باید د پارلمان د 550 څوکۍ له ډلې 2850 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 244 څوکۍ ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د 8 په انتخابات کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سی این این د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 14 رای ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې به د پارلمان نږدې اتیا څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګیلا میرکل موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. میرمن میرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزه ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی او ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلل وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکرين په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل ول دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اوجی په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبر اعلان تول د اروپای ټولنې اته وش غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام لقبل پر راضی په دې برخه کې یو موټی پادسه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې اوجی کې جرمني، بریتانیا، فرانسا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکرين د کریمیا ټاپو لازمې مکول ورسته لدې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی ته په نوم یادې ده وایستل سو. او د اوکرين د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ شهر ماریپول سواحلو ته نږدې په یو مین برابر سوي او 14 پکښې سوي، چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د اوکرين د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له 14 ورسته د کشتۍ د کیپټن پرته ورکده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته لیږدول سوي، چې ورسته بیا یو تن د سختو ټپون له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه د طالبانو په ورسته خبرو اترو کې د نرم دریس خبره کوي او وایي چې د دې تحول یا بدلون هرکلی کوي.
در قطر طالبان یک موضوع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوی نوی والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندونو مخاونه نیول شي، کابل خای په 50 کلونو کې د څښاک اوبه هم په کافي اندازه ونه لري. د نور ریپورتونو سربېره دا هم اوري چې په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي.
موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا شوی.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه او د ګوړې اچار ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپریږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې عالي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریز د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اختلاف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تر قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د دریس د نرموالي هرکلی کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولس ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتخابونو سره مخ دي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دي له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربه او بیکګراوند ته ځانګړی پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت تر اوسه ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې زیات خلک ته نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررۍ په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والی په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقرې تر اوسه پورې سوي په دې باندې ولستنو ډیر زیات انتقاد ده. نو موږ هیله ته کوم دا چې د راتلونکي پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید د ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولستنو زړونه لاسته راوړي. په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ ویلای سم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست لخوا د 15 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. محمد عارف سروري د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکونډي د والی، محمد هاشم زارې د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه اټکل سوی دي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دي او ډاډ ورکړل چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا اتو والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایي ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بیلګې په توګه د بامیان د والی له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کیږي، خو حکومتي چارواکو د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت پر ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکیو ته انتخاب سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې مهم ویل دي، تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره، او د هغوی تیر یا د هغوی ښه گذشته ده. د همدغه معیارونو پر اساس باندې والیانو ته انتخاب دي، نه یوازې ولیان، ټولې مقررې د همدغه معیارونو پر اساس باندې کیږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکیو کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونه بولي او وایي چې مهمو پوستونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. د کارپوهان ټینګار کوي چې په ډیرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډیرو ستونزو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د غراس په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د طالبانو د فعالیتونو او له طالبانو سره د خبرو اترو او د غراز د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه باندې ځینې مقاله او مطالق پاره کړی دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپل ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درکړي چې د جګړې لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمېر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 15 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز رسپانې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1500 او حتی کله ناکله تر 1500 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یوه پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قمندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
پاسې زمونږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي که په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونیول شي، کابل به په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ وي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د مځکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې پیل شوی او نن هم دوام کوي وکړې. په دې اړه کمال شاه عارف رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کلی وی خو د ښار پر چاپیریال ناوړه اغیز کړی، بل ورته داسې اندیښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه شوی او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوی ده.
چاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنند.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 متره پورې ښته شوې، او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم د آبهای زیرزمینی ده.
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمېر نور وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښتون تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاه عروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نشي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
به راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او بیا متر جګوالی لري چې 15 متره جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوانه شیان وو او د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری دوی بیا نشو ته مجبوره کړې دي. بل خوځای چارواکي وایي چې تداوي شوو ناروغانو ته به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینی برابر کړي تر څو وکول شي چې په آزاد بازار کې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په لخوست رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې په خوا درملنه شوي وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د سر خلصوالۍ اوسېدونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره کوو کې موږ سره سخت خدمت کوي ښې ښګړې سره کړی خو لیکن بیکاری داسې د چې نه ووته یو نیم کال کې مانه داسې کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه وځونه د خامخه بې نشه که بېرته ګرفتارېږي خو بیکاري د ده له خپاره موږ دا وایي که نه دوه کاله خوسې کړي بیا بېرته ګرفتاره بیکار.
د روزي خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي چې نشو د ده د ژوند هیلې له منځه یوړې.
زه یو متعلم وم، درسونه مې ویلې، بیا سما کله په نشه شروع وکړه، درسونه رانه پاتې شو، اوس په پوهنتون کې وم، پوهنتون به مې ویلې نشې د لاسه ټول درسونه پاتې شو. اوس دې هسپتال ته راغلی یم، ډېر روغ سوی یم، کوشش کوم پرېږدم او بیا نشه ونه کړم.
د خوست د مخدراتو توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخې جوړ شوی او تر اوسه په کې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده. تڼیوال د معتادینو د درملنې په پروګرام ډاډه دی او وایي چې تر درملنې وروسته ډېرو لږو خلکو بېرته نشو ته مخه کړې ده.
اووس زره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون لخوا نه معتادین تداوي شوي دي، جوړ شوي دي. ډېر کم کسان به وي چې بېرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده. معتادین چې په اطرافو کې موجود دي باید په دې باندې پوه شي چې بدون له تداوی نه په روغتون کې ناممکنه ده چې دوی جوړ شي، بنا پر دې باید مراجعه وکړي.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شویو نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی، نو د مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمه په حالاتو کې اوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان یو ځل بیا د امریکا بي پيلوټ الوتکو خپل حمله زیات کړې دي. دا چې د دې حمله د زیاتوالي سبب څه ده او په سیمه کې وضعیت اوس څه ډول دی په دې اړه په خبره د ازادي راډیو همکار زبیح الله شفق ریپورت لري چې د چارو کارپوهانې پکې پوښتلې دي.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي، ځکه خو پرې امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د الوتکو د شنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نهه وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکا بي پيلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بي پيلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس پورې چې د اپریشن زربیازه په کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال تر افته اوس چې کم امنیتي ځواکونه دي د پیشکدمي شروع کړې ده. دا چې کم بي پيلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي دی ولکه دې شي چې د اپریشن د واجنا دلته کوم مشکوک حالت دی یا کوم دوی ته مطلوب حالت دی نو ځکه سوال کې به پیلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوی دی او کې دې شي چې نور هم زیات شي.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونو نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په تخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوی او پاکستانی فوجونه التزی نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته بدوی کا د مزاحمت امکان هم ست د سخت مزاحمت
د یادونه وردا چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بي پيلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقانی شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومان او زیګون سخت اندېښمن کړي دي او ډاکټران وایي چې د دې مختلف عوامل دي. په همدې ریپورت کې مفصل دا موضوع په مفصل توګه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د غراز د لوب لمدان ورزشي پروګرام چې سفیر الله ستنګزي برابر کړي او د ګوړې اچار اهم لرو. خو اوس لسنیمه بجې شوې دي. لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیره ورځ ناوخته د مین چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان ووژل. د ولس جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید وزیر اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو هیوادونو غوښتنه دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې افاتی راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسي د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکرين د ساحلي ګارډ یو کوچنی کشتي د خاطر شار ماریپول سواحل ته نږدې پر یو مين برابر سوي او چاودنه پکښ سوي چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارډ وژل سوي او 15 نور ټپياندي. او د نیویارک چارواکو د هغو دوه خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلې دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د لوبل میدان ورزي شي خبرونه او د ګوډي اچار ته ځانګړې شوې ده.
د پکتیا ځینې اوسیدونکو د زیګون پرمال د غیر نورمال ماشومان پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د اواري توجه ونه کړي ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبيب ډاکټر یاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نارمل ماشومانو زیګون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تیرو دوه کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 سب شوي پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې ولس غیر نارمل ماشومان پیدا شوی ډیر لوړ تللی دا
تقریبا کومګه درې نوي کال او دوه نوي کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتې دوه روان ده. ځکه په دوه نوي کال کې مونږ سب سوي ولس پیښې لرلې ولې اوس مونږ او تاسو چې تقریبا 20 پیښې مونږ تر اوسه پورې سب لرو.
نو وړاندې نه یوازې غیر نارمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي وای داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د تبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوی دی هغه ته یو نوم ورکړل شوی یعنی چې یو شکل بدلی. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په تبابت کې همدغه سې سوی شکل راغلی نه دی یا همدغه سې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا شوی چې کوم نوم یعنی ریسرچ نه دی پی باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې دا غیر نارمل ماشومان د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوی دی او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړ وي ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تیرو دوه کلونو راهیسې 1500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپل خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه راکړي شاید ارقام له دې نه هم زیاتې چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ وو. متاسفانه په همدغو دوه کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ایاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي چې اوسه پورې تحقیق سوی ده ثابت سوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور سوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې لس دولس کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر پنځه دېرش کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د ایکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول، په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بې پامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي:
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره، د ترور زوی سره، د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي، په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي، او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړی، نو ځینې وختو کې د سوی شکل درمنځ راتلو سبب کېږي. او دریم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده، چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین:
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم. ولې دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شفخانه کې موږ ولیدو، او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي، او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي، دغه علت باید پیدا
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي.
یو ماشوم چې نوې پیدا شوی و داسې ولیدو چې لکه مار غوندې داسې زبې استله، داسې زبې خوروله، خو موږ هم د سایران پاتې یو چې په نور ولایتو کې هم دي کړه، تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوې مقرر د پیرو صاحب نه د خواهش کوو چې د پروډکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچې چې د نتیجې معلوم کې چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې ترڅنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده. له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق:
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګان دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي. چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي، ډېر پیدا شوي دي، دلته پیدا کېږي او وینو پر رقم هلته ډېر جنګونه سوي دي، او ډېر توپونه فیل سوي دي، او راکټونه فیل سوي دي، بمباري سوي ده. امکان لري چې دغه هم په هوا مخلوط کېږي، دغه زهري مواد څخه او د تنفس په واسطه میندې ته مغه کېږي، او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت مکلف دی ډېر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیږون مخه ونیول شي، او تر څنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سمبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د داود تپان په دې تفصیلي رپورټ کې مو واورېدل چې په پکتیا کې خلک د غیر نورماله ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي، او غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او یا د دې ستونزې لامل پیدا کړي چې ولې د غیر نورماله ماشومانو زیږون دغلته زیات شوی دی.
د لوبو له میدانه
Do it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبي پاړه چې تمه د پنځمې پرز له سوری سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو هم درز بعد افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه ووري خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
په جرمنی کې میشتو افغان تکواندو لوبغاړو وکړشل په بکتل کپ سیالیو کې 15 د سرو زرو میډال وګټي په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استاذ احمد شفیزی ازادي راډیو ته ویل چې د بکتل کپ د کال په نیمایي لوبو کې چې شپږو هیوادونو د جرمنی په کورنیو ټیمونو سربېره برخه اخیستی و افغان لوبغاړو محمد یوسفی په 30 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګټه محمد حمیرات په 30 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال په غاړه کړ عبدالرحمن امینی په 55 کیلو ګرام وزن کې د سرو میډال وګټه خالد شریفی په 35 کیلو وزن کې د سرو میډال وګټه اوس را هم په نجونو برخه کې د سرو میډال وګټه وایس محمدی علی ادریس حسینی او سمانه علی هغه لوبغاړي دي چې د سپینو زرو میډالونه په دغه لوبو کې ګټلې دي د خغلی فایزی په خبره په دغه لوبو کې ل ډیرو لوړو مهارتونو کار وختل شو هم درس د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډایریکټر تخنیک هم دغه لوبي لنګدي کتلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شمې پرز ل اسکاتلند نبرت هوا ترستان شول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډو ته ویل په سکاتلند کې افغان ټیم له کوربې ټیم سره د انټر کانټیننټل یا لوی وچو لمړی لوب وکړه د لوب کڅ هم تر څلور ورځې پورې دوام وکړ او د بارنونو لقبل د څوزل لخن سره مخ شو خو بل اخر دواړو ټیمونو مساوي امتیازونه ترې واخیستل افغانستان او سکاتلند دواړه یو امتیاز له دې لوب تر لاسه کړ د هم د فوتبال د نړۍ یو خبر د هسپانیې بارسلونا ټیم کړ شول د اروپا د اتلانو لیگ اتلولي خپل کلب بارسلونا د اتلانو لیگ په پایلوب کې د ایتالیا له اتل ټیم یوونتوس سره مخامخ شو چې وی کولای شول 3-1 دغه ټیم مات کړي د پنځم ځل چې بارسلونا د اروپאי کلبونو اتلولي وګټله د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د ریپورت او مرکې په لور د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي د سوری په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول وایي ک افغان ټیم کړی شي د پنځمې پرز د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لومړی لوبه کې سوریه ماته کړی نوري لوبه هم ګټلې شي په لړ په مکړې یو راپور ته د افغانستان د فوتبال ملي ټیم بچي اکثر په کې په اروپאי سیستم بلد فوتبالران شامل دي د پنځمې پرز له سوریه سره لوب وکړي د فوتبال فدراسیونوي دا د لاوس لمتول او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وټلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رډو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره خټوګه تر سره کړي د وی د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لمړی سیالي له سوریه سره د پنځمې پرز کبي په ټورنمنټونو کې لمړی لوبي ډیره مهمه دي هله د افغان ټیم کړی شي نوري لوبي هم وګټي او خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي له سوریه وروسته 15 ورځې بعد د کمبودیا سره لوبه لرو بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې بل جاپان سره خپل دریمه لوبه وکړي د خغلی کاظمی په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایمه په سټډیوم کې ده او تمه د افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي وکړي او لوبوي لدی مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډیر بهرنی لوبغاړي شامل شوي او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډیر ارزښت نه دی خیال شوی خو د فوتبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوب په پرمختللي او بهرنۍ سیستمونو بلد کړي او له هغه هم په لوب کې کار واخلي اوس به هم را شو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکه ته په دې مرکه کې تر ډیره پوري د کرکټ بورډ د نوې کارونو همدارس په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له خغلی دانش څخه پوښتنه کړې دي
انټر کانټیننټل کپ سیالي چې دي د دې اهمیت او په دې سیالي کې چې افغانستان وو پوینټ واخیستل او د لاړو به
سکاتلند ته د دې و پوینټ او اهمیت سي دي
په دې کې شک نشته چې دغه سیالي زمونږ لپاره ډیر زیات اهمیت لري زمونږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زمونږ راتلونکي دوه کلونه بعد کومه افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځې نه لوبې د فل ممبر سره ولوبوي نو موږ باید دغه ټورنمنت وګټو چون افغانستان په دې لومړی سیالي و او په دې لومړی سیالي کې د ایرلند او یو ای ترمنځ هم وشو چې هغه ایرلند وګټل او د نامیبیا او د پی این جی ترمنځ هم وشو چې هغه نامیبیا وګټل نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلند دي او 14 پوینټونه اوس کارلند دي مونږ څه واخیستل او و پوینټونه مونږ اخیستې دي دغه سیالي که هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فائنل د هغه به ټیسټ سټیټس اخلي نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو لپاره چې څومره امکانات درلودل دومره مونږ دوی ته تمرینات په لاره واچول تاسو ولیدل مونږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو پوخه هغه د کرکټ بورډ طرف نه سلیکشن او ټول شیانو کې ډیر موجود چون الته باران وشو او د باران له وجې نه دوی هغه حالات د باراني حالات زمونږ په ګټه زمونږ په تاوان باندې او د ځان په ګټه باندې وکړول نو دوی 14 پوینټونه رانه واخیستل په ول ورځ باندې دوی دغه د دې رپورټ مونږ جوړ کړی دا د بای سی ته هم لګو شکایت چې دوی په ول ورځ باندې صرف پیچ کور کړی وو او د پیچ شاو خوا سیمه هغه تپریخ وي باران ته لمدې شي ترڅو د لوبه ونه شي ځکه دوی پویدل چې افغانستان کوي ټیم د زمونږ نه لوبه ګټي خو کله چې افغانستان پلاپ شو په یو اننګز کې هغه بیټینګ خراب شو نو دوی بیا ټول په بل اننګز لپاره دوی ټول میدان کور کړو ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول ترڅو باران دغه میدان لوند کې او دغه حالات ځان په ګټه باندې وکړول نو د لومړی اننګز شپږ پوینټونه دوی واخیستل او د ډرا شپږ وو پوینټونه دوی واخیستل چې دوی 14 واخیستل او موږ وو واخیستل نو دغه سیالي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډیر زیات اهمیت لري
افغانستان وکولای شو چې په ټی 20 کې لسم مقام وګټي اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاسته راوړل او د دې مقام اهمیت بسیری
مونږ د دې مقام ګټل کوم لوبډله چې زیاتې ټی 20 انټرنیشنل سیالي وګټي نو هغه د رینکینګ کې بیا راځي چون زمبابوي ایرلند زمونږ نه ورسته دی په دې خاطر باندې چې زمبابوي هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتي وخوړې افغانستان ټوله وګټلې یو د دې د نه پوهیږم د نیپال څخه مونږ ماتي وخوړو نو هغه سیالي مونږ وګټلې همدا شان بیا ایرلند سره پاکستان درې سیالي وکړې په 2014 کال کې درې وړه پاکستان ته وګټلې همدا شان ایرلند له انګلند سره سیالي وکړې هغه هم ته وګټل دا نورې کومې سیالي چې د نورو ټیمونو کړې دي نو دوی زیاتره بایللې دي افغانستان زیاتره ګټلې دي نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې مونږ په لسم مقام باندې شو په نړیوال کې مونږ یو ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد هم شاته پریښودو او مونږ په لسم مقام باندې راغلو دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وي چې مونږ باید ټی 20 شلوریزي لوبې ټولې وګټو ترڅو مونږ په رینکینګ کې په مخکې راشو
روسي پښتنه هم دا چې د پی این جی سره د افغانستان سیالو په اړه کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولای او څنګه به سیالي دي
مونږ به د راتلونکي انټر کانټیننټل کپ څلور ورځې سیالي لکه دا وو چې مونږ سکاټلند سره درلو دا به د پی این جی سره لرو د دې لپاره مونږ ته سی سی درې میاشتې وینډو راکړې ده په دې درې میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی این جی کرکټ بورډ په خپل منځونو کې اگزاکټ یا دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې مونږ تاسو لوبه کوو دغه سیالي به د افغانستان په کوربه توپ باندې کیږي چې مونږ هوم گراوند یا کوربه لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده نو مونږ به دغه سیالي په دوبۍ کې ترسره کوو مونږ چې تر اوسه پورې د دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړۍ هفته کې به دغه سیالي کیږي یا به د اگست په آخري هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي او ان شاء الله مونږ ډیر چانس لرو چې دغه سیالي له پینځه څخه وګورو ډیره مهرباني
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري
د لوبو ل میدان
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړ
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، وزیران او ځنی والیان خو مقرر شول، خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او کزان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر په خپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیکلې دي او څو پوښتنې کړې دي، که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله بشو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کله ولایتونو شمیر کم شي خدي او که ډیر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي هم دومره ښه دي، ځکه ډیر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډیر ښه.
په دې ډول به د بیکارانو شمیره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هیواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه دی. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
په درې کارونه کې له چا سره سلامه کوه؟
په رشوت، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شعر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت او درېیمه یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې لدرې شان مو ویریګه
ل انتظار فیس او مارګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډول دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شان په خبره خرڅ شول
سولا بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړ پوستونو درې شان چارواکي ونی کړي
ډالرو موټرو او سفرونو مینتوب هر وخت خوان کوي خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوان لري په دې شرط چې ما شو خوي پکې له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو
یو شپه چې د قمبر لاله خوب تختیدلی وو او ښځه هم د باندې وتلی وه نو په چورت کې تللی وو ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې وو چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی
ګرانه باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي او دغه چورتي څیره وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ په لټه اوړم
د مسج په لوستلو قمبر لاله په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري چې د موبایل ساعت ته یې وکتل د شپې 12 بجې وې یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه
ګرانې نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي په مخه دې ښه
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی
ګرانه پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلې او لکه د ما په بستره کې لټ په لټه اوړې پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي
قمبر لاله چې مسج ولوست نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه په بستره کې اړخ په اړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي اخوا دې خوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو
ګرانې په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی خو یوه پوښتنه درڅخه کوم او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي
سمدستی د مسج ځواب راغی
ګرانه ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي
د قمبر لاله زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي خدای نه دی خبر او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوله نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه قمبر لاله کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو
ګرانې باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومان لوبې ورسره ونه کړي خوشاله او خوښي وساتي خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم
څو شېبې به نه وې تېرې شوې چې د قمبر لاله د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لاله زړه ټوپونه ووهل او لاسونه پر ریګټی داشول مخې سور شو او زړه نازړه شو چې څو کی زنګ ته جواب ورکړي او کې خو ډیر ژر دا احساس پی غالب شو چې وکې کړي او خپل لیدلې خوب رښتیا کړي او چې کله زنګ وکې کړ نو لا هغې خوا یعنی د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ را اوچت شو
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین چا وې که نه
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی حسین حکمت مسکا احساس شکریا مرادی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو